بهتر توصیه نمیکنه برای
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې ولایت په ولایت پروګرام د چ په خوست باندې غږی غو خو ترغه مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه د مې خبرونو سره ټکی شی په مخ کې په کندهار ښار کې د شیاګانو په یو لوی جماعت کې چاودنه شوې ده د قطر د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله لول و خاطر وایي لسګون افغان فوټبالران او د هغوی د کورنۍ غړي پرون له کابل قطر ته رسیدلی او نن د کلیوالو خزو نړیواله ورځ ده پوره خبرونه د کندهار ښار د لومړی حوزې اړوند د شیاګانو له جماعت سره چاودنه شوې ده عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي چاودنه د جمعې د لمانځه پر مهال رامنځته شوې او د پیښې سیمې ته امبولانسونه رسیدلي دي چاودنه د امام بارګا په نوم د شیاګانو په یو لوی جماعت کې شوې ده تر اوسه د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي د دې حملې مسؤلیت هم چا نه دی منلی تېره اونۍ د کندز ښار په سید آباد ګذر کې هم د شیاګانو یو جماعت تر برید لاندې راغلی و هغه برید انتحاري حمله وه چې پکې شاوخوا 50 کسان ووژل شول او له 140 زیات کسان ټپیان شو د کندز د برید مسؤلیت د داعش اسلامي دولت ډلې منلی و د قطر د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله وایي لسګونه افغان فوټبالران او د هغوی د کورنۍ غړي پرون له کابل قطر ته رسیدلی دي لول و خاطر په خپل ټوټر لیکلی په یو پرواز کې د افغانستان د فوټبال د شاوخوا سلطنو لوبغاړو او د هغوی د کورنۍ غړي قطر ته وړل شوی په مسافرو کې ځینې د نیوزیلند ادبا هم شامل وو میرمن لول و زیاته کړې ده اتم پرواز او پکې د نورو پروازونو په پرتله ډیر مسافر جوړل شول اخوا برتانوي رسنۍ او راپور ورکړی چې په پرونیو کسانو کې د نجونو د فوټبال د ملي ټیم د کورنۍ شل تنه غړي هم شامل وو فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا بهر ته د افغان لوبغاړو د ایستلو په برخه کې د قطر له حکومت سره په ګډه کار کړی دی نن د کلیوالو خزو نړیواله ورځ ده ملګرو ملتونو د 2008 کال په دسمبر کې د کلیوالو خزو د فعالیتونو د ملاتړ لپاره یو پریکړه لیک تصویب کړ چې لمخې د اکتوبر 15 د کلیوالو خزو د نړیواله ورځې په توګه نمانځل کیږي دا ورځ د کښت او بزګرۍ د پراختیا د خوړو د امنیت او لوټولنو د بېوزلۍ د کمیدو په برخه کې د کلیوالو خزو د مهم رول لوبولو لپاره نمانځل کیږي د ملګرو ملتونو د راپورونو لمخې د افغانستان 1% خلک په کلیوالو سیمو کې اوسي له دې ډلې لویه برخه ښځې له تعلیم محرومې دي او اساسي خدمات هم په کافي اندازه نه ورسول کیږي د کونړ ولایت اوسیدونکو حمیده چې په بزګرۍ بوخته د وایل دوی سره هیڅ مرسته نه ده کړې
شل کال کې چې د افغانستان سره ډېر زیاتې مرستې وشوې خو متاسفانه چې زموږ د کلیوالو خود سره او د عاجز او فقیر خود سره هیڅ شی نه دي چې اونه راځي چې کوم لاسرسی کړی دی موږ ما غشن د پښاخه کارونه کې په درنو کارونه کې د خامې او د بزګرۍ په کارونه کې
د ناګورنو قرهباغ لانجمنی سیمه په تازه شخړو کې یو آذربایجانی سرتیری وژل شوی او شپږ ارمنی سرتیری ټپیان شوی دي د شخړه پرون د اکتوبر په 15 شوی ده د ارمنستان پوز په یو اعلامیه کې د آذربایجانی سرتیری وژنه رد کړې ده خو ویلې دي چې د دوی شپږ سرتیری د ناګورنو قرهباغ په ختیځ کې د آذری زواکونو په ډزو کې ټپیان شوی دي په اعلامیه کې د روسیې سلاساتو ځواکونو ته هم چې ناګورنو قرهباغ کې ډیره دي له اوربند د آذربایجان د سرغړونې په تړاو خبرداري ورکړل شوې آذربایجان د اوربند د ماتولو اداره رد کړې ده 13 نومبر کې د روسیې په منځګړیتوب په ناګورنو قرهباغ لانجمن سیمه کې د آذربایجان او ارمنستان د اوربند هوکړه وشوه په بخښنه سره د امریکا په خوانی ولسمشر بیل کلینټن د کالیفورنیا په روغتون کې بستر شوی دی خو دغه ناروغي له کورونا سره تړاو نه لري دغه یو ویاند انجیل او رینا پرون پر خپل ټوټر پاڼه ولیکل چې 15 کلن کلینټن د کالیفورنیا د ایروین په یو روغتون کې بستر شوی دی او رینا لیکلی د کلینټن روغتیایي وضعیت مخ په ښه کېدو دی او ښه روحیه لري بیل کلینټن د امریکا 23 ولسمشر له 1993 کال څخه تر 2001 کال پورې په سپینه ماڼۍ کې و هغه په 2004 او 2010 کال کې جراحي عملیات شوی هم دی چې په خوای د زړه له درده رنځ وړ او اوس هم د کرکټ مینوالو ته د کرکټ د شلاوریزو لوبو د نړیوال جام ځنډیدلې سیالۍ بلاخره پیلېږي. دا لوبې باید په 2020 کال کې شوې وای، خو کله چې آسټرالیا د کووید 19 د محدودیتونو په لړ کې خپلې نړیوالې پولې وتړلې، دا لوبې هم وځنډېدې. وروسته ټاکلې وه چې د دې کال په پیل کې د کرکټ د شلاوریزو لوبو د نړیوال جام سیالۍ هندوستان کې وشي، خو کله چې هند کې د کرونا وبا بیا زور واخیست نو یو ځل بیا یې د کرکټ دا لوبې وځنډولې. بلاخره د نړیوال کرکټ چارواکو وپتېله چې دا لوبې به په متحده عرب اماراتو او عمان کې ترسره کوي، چې رسمي کوربه به یې هم هندوستان وی. رویټرز خبری آژانس وی د هندوستان د کرکټ د ټیم د مخکښو لوبغاړو لپاره عربي متحده امارات د کرکټ له پلوه لکه دویم کور داسې دی، او دا لوبغاړي د هیواد لوبغاړو له ورو پیچونو سره بلد دي. افغانستان د کرکټ د شلاوریزو لوبو په نړیوال جام په دویم ګروپ کې له هندوستان، پاکستان او نیوزیلند سره شامل دی. رویټرز خبری آژانس د پاکستان، هندوستان او نیوزیلند د ټیمونو او یو شمېر لوبغاړو چې افغانستان به ورسره په دویم ګروپ کې مخوي د وړتیاو یادونه کړې، او د افغانستان د کرکټ د ټیم په اړه ویلي، د شلاوریزو لوبو په فارمیټ کې د افغانستان لوبډله یوه له پیاوړو راپورته کېدونکو لوبډلو څخه ده. خو د رویټرز په وینا په کابل کې د طالبانو بیا واکمنېدو د افغانستان د کرکټ پر ملي ټیم اغیزې کړې دي. همدارنګه نوموتی توپ اچونکي راشد خان هم د دې لوبو له کپتانۍ استعفا کړې، چې په دې توګه محمد نبی ته چې د شلاوریزو کرکټ لومړی درجه آل راونډر دی د لوبې مشري ورپرېښي. د افغانستان لومړی لوبه به د اکتوبر په 15 وي، چې تر اوسه یې سیال نه دی معلوم، خو د اکتوبر په 19 له پاکستان سره مخ دی.
ولایت په ولایت له آزادي رادیو سره
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو په خبرونو کې په دې ساعت کې ولایت په ولایت پروګرام لرو، او دا پروګرام خوست ځنګړی دی. خو مخکې تر دې چې خوست لا شو کندهار ته یو ځل ځو، په کندهار کې نن د شیعاګانو په یو جماعت کې چاودنه شوې ده. د دې چاودنې نور حال د ازادي رادیو خبریال صادق رښتینی راکوي. رښتینی صاحب مهرباني.
تروان صاحب تاسو اوریدونکو ته سلام. د کندهار ښار د لومړی حوزه اړوند شیګانو په یو مسجد یا امام برګه کې چاودنې یو شمېر لمونځکوونکي وژلي او ټپیان کړي. دا پېښه دقیقا نن شاوخوا یوه بجه د جمعې د لمانځه پر مهال رامنځته شوې. چارواکو تر اوسه د پېښې د نوعیت او تلفاتو په اړه معلومات نه دي ورکړي، خو په لومړنیو معلوماتو کې ویل کېږي چې دا یو انتحاري حمله ده. یوې سرچینې د حمله کوونکو شمېر دوه تنه ښودلي چې یوه د مسجد په دروازه او بلې د مسجد په دننه کې ځان ته چاودنه ورکړې. عین شاهدان وایي د پیښې سیمې ته امبولانسونه رسېدلي دي او سیمه د امنیتي کسانو لخوا کلابنده ده. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو تر دې مخکې په افغانستان کې د شیعاګانو پر عبادت ځایونو د برید مسؤلیت معمولا د داعش وسلوالو ته دی منلی. که څه هم په کندهار کې د شیعاګانو ګڼ شمېر مسجدونه شته، خو امام برګا په کندهار کې د شیعاګانو تر ټولو لوی جماعت دی، او شیعاګان معمولا د جمعې د لمانځه لپاره هم دلته راټولېږي. په دې ورسې کې دغه جماعت د امنیتي ساتلو لپاره ځانګړي تدابیر هم نیول شوي وو، خو دا لا تر اوسه معلومه نه ده چې حمله کوونکي په څه ډول دغه مسجد ته داخل شوي وو. دا په کندهار کې په شیعاګانو لومړنۍ خونړۍ حمله ده چې رامنځته کیږي. د دې پیښې نور جزئیات به زموږ په ورسې خبرونو کې اوریدونکو ته ورکړو.
ډیر مننه رښتینی صاحب. لکه څنګه چې دوه ویل د دې پیښې په اړه به جزئیات د ازادي رادیو په راتلونکو خبرونو کې واوري.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس پر راشو ولایت په ولایت خبرونه ته چې نن خوست ځانګړې ده. خوست پکتیکا، پکتیا او د خیبر پښتونخوا ایالت له قبایلی سیمو سره پوله لري. مساحت یې 4,155 کیلومتر مربع دی. دا ولایت په تیرو شلو کلونو کې په نسبي ډول له امنیتي نظر آرام ولایت دی. له همدې کبله په خوست کې تر ډیرو نورو ولایتونو انکشافي کارونه ډیر شوي دي. په وروستیو څو کلونو کې خوست هوایي ډګر او ترانزیتي لارې او بندر خاوند شو، چې دا دواړه د خوست په وده او پرمختګ کې مهم رول لوبولی شي. اوس د افغانستان د نورو برخو په شان خوست هم امن ولایت دی، خو د نورو ولایتونو په شان بیروزګاری، ګرانی او اقتصادي ستونزو د خلکو ژوند تریخ کړی دی. په روانه خبرونه کې له خپلو درنو میلمنو سره پر خوست خبرې کوو. په ولسی جرګه کې د خوست خلکو پخوانی استازی کمال ناصر اصولی او همدرز مدني فعال فضل جان جهیش زموږ میلمانه دي. تاسو درنو اوریدونکو په ځانګړي ډول د خوست اوسیدونکو ته هم موقع درکو چې ټلیفون وکړي او زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنه وکړي او یا هم د خوست په اړه خپل نظرونه شریک کړي. دوړو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی که جهیش صاحب لا هم په ټلیفون لکه چې رخ نه دی، لومړی به اصولي صاحب تاسو ته در شو. د طالبانو د واکمنۍ پوره دوه میاشتې بشپړې شي، تاسو په خپل ولایت کې څه تغییر وینئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته، همکارانو ته مو او د راډیو اوریدونکو ته. دا چې په افغانستان کې نظام تغییر ومونده، تر اوسه پورې کوم نظام چې په افغانستان باندې حاکم دی داخلي مشروعیت نه لري. د همدغې له وجې دنیا ورسره مشکل لري او د دنیا په رسمیت پیژندنه هم ځنډېدلې ده. تغیرات د خوست ولایت په خوا هم یو دوه ولسوالۍ نه امنوي، په دې شلو کلونو کې د صبری ولسوالۍ او همدا ډول د موساخېلو دا نور ولسوالۍ کې نسبي امن تامین و. خود هغه په اندازه اوس موږ ویلی شو چې په خوست ولایت کې 100% امن راغلی په ټولو ولسوالیو کې. د طالبانو مسله، د طالبانو پر اتک سره د خوست خلک اکثره د ولسوالیو خلک د خپل ولس سره په خوا هم ډیر تنگا تنگ روابط درلودل او د مدارسو د طالبانو سره دوی د قومي جوړښتونو پر اساس باندې هغه رابطه چې په خوا موجوده و اوس هم شته ده. خو په خوا به ځینې مسایل د حکومت لخوا کېدل چې په کوم منطقو کې به د دولت مخالفینو په هغه باندې به حتمی تعرضات کېدل چې اوس دغو مسایلو مخه نیول شوې ده. او بدبختانه چې قیمتي ډېره شوې ده او دا قیمتي نه تنها د خوست په ولایت کې بلکې په ټول افغانستان کې مخ په ډېرېدو ده. یو مهم مسله چې زه وینم، هغه دا ده چې د خوست ولایت د ځوانانو لخوا ډېر غنی ولایت، اما زموږ ځوانان نسبت و نورو ولایتونو ته ډېر فعال وو. دغه یو نوع مایوسیت د ځوانانو په ژوند کې راغلی ده. دغه مایوسیت لپاره زه غواړم دا خدای دې چانس نه استفاده مو کوم، ستاسو د راډیو د لارې دوی ته یو پیغام ولرم چې مایوسه کیږئ بنه ځوانانو، دغه مو وطن ده. انشاءالله حکومتونه به تغییریږي، د اصلاح لپاره به موږ او تاسو ګډ غږ پورته کوو، کوشش به کوو چې هغه څه چې زموږ او ستاسو په خوښه نه دي روان هغه د افغاني پښتني کلتور ته راوګرځو او زموږ او ستاسو د عناناتو مطابق ټول شیان سم شي انشاءالله. نو هغه څه غټ تغیرات د انکشافي برخې چې په خوا پروژې روانې وي په ټپه درېدلې، ځکه انکشافي پروژې زموږ د افغانستان په ملي بودیجه پورې اړه لري او بودیجه فعلا موږ او تاسو وینو چې د فعلي نظام سره پیسې نشته دي تر اوسه پورې. او نړیوال موسسات هم چې پروژې پیل کړي وي هغوی خپل پروژې تر اوسه تعهد نه لري چې سرته ورسوي. یو نو نامعلوم د افغانستان نامعلوم حالت د خوست ولایت باندې هم تاثیر گذار شوی ده، بیروزګاری ډیره شوې ده. دغه مسایل شته دي او انشاءالله چې لکه څنګه چې ټول افغانان موږ امید لرو چې په راتلونکي کې به په ټول افغانستان کې او خاص ډول د خوست ولایت کې هم دغه مشکلات
سره سلامت اوسې کور ودان. شاغله جهش تاسو ته مرکلی وایم. په دې سربیره چې شاغلی اصولي مرته اشاره وکړه چې په یو دوه درو ولسوالیو کې چې په خوا امنی و اوس هلته امنیت راغلی دی، په خوست کې بل کوم مثبت تغییر راغلی دی په دې دوه میاشتو کې چې طالبان واک ته رسیدلی؟
مننه کوم درته نوول تاسو ته بیا د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته او خاص ډول اصولي صاحب ته زمانه کې هله او احترام وړاندې کوم. زه په لنډه کې دومره ویلای شم چې طالبانو هغه د نړۍ غښتلی استعماري ځواک یې راوپرځاوه او سیاسي خپلواکي ترلاسه کړه چې دا برای د خدای ټولو ته مبارک وي. همدارنګه د جګړې او وینې تویدلو پای امنیت خوندي کېدل د بلتون غوښتونکو
لخوا تړل کېدل، د موازی حکومتونو شندېدل، چور و تالان او لندغر کمبله ټولېدل، هغه سر لاسته راوړنې دي چې څوک یې له پامه نشي غورځولی.
جهیر صاحب، تاسې په خپل ولایت کې هم همدغه مشکلات درلودل، یعنی چېشته چې تاسې زور واکان وایست یا لنډغر وایست، تاسې هم په خپل ولایت کې دا مشکلات درلودل؟
متاسفانه چې په خوست کې زور واکي نه وه، فقط امنیت تامین وو. ډېرې ولسوالۍ زموږ امن وې او خپل خلکو روزمره فعالیتونه سرته رسول کوم مشکل نه وو. یوازې موږ مشکل په مساخل په ولسوالۍ او د کلندر په ولسوالۍ کې او د صبری په ولسوالۍ کې په نیمه ولسوالۍ کې مشکلات درلودل. نور په ټولو اداري واحدونو کې 15 اداري واحد په خوست کې وي، دا درې اداري واحد نه امن وي، دا 12 اداري واحد کاملا په امن کې وي او خپل خلکو خپل کاروبار ځوانانو په انتونونه تحصیلات هغه په خشم مختروان وي. فیرن اوس په ټول خوست کې امن برقرار دی، تکلیف نشته. منتهای واسطه چې موجوده ده هغه ولس لکه ته نه هیلای دی، ځکه دوه څلوېښت کاله په دې وطن جنگ تیر شوی دی او د امارت په ځنو کړیو کې داسې ځوانان په کار ګمانل شوي دي چې یا قومي تعصب لري یا چا سره شخصي دښمني لري. دای ونی ما پیدا کیږي نو را په خوست کې بالکل امن دی، هیڅ تکلیف او مشکل موجود نه لري.
بله، ډیره زیاته مننه کور ودان. اصولي صاحب، د شاغل جهش ته ټاکنو یادونه وکړه. تر اوسه پورې چې موږ وینو په اکثرو سیمو کې د خلکو ډیر شکایت هم امداد چې کار اهلی کار ته نه سپارل کیږي، یعنی صرف ملایان او قاریان ټاکل کیږي او داسې چوکي هم سپارل شي چې مسلکی دي، یعنی باید هغه مسلک خواندان الت مقرر شي. په خوست کې تاسو له جهش صاحب سره څومره موافق یاست چې یوازې د مسلک ستونزه د پټاکنو کې او که قبیلوي او قومي مسائل هم مطرح دي؟
جهش صاحب ته سلامونه وایم. جهش صاحب تل زما مشر وو او مشر به وي، زموږ د افغانستان یو پر افتخار مشر ده، خدای دې راته ژوندی لري. خبره دا ده چې د خوست په ولایت کې درې مهم مقامات، والی، امنیت ملی او قمندان امنی، د درې واړو سره زه په رابطه کې یم. درې واړه با احساسه د خوست د ولایت په نرخ او رواج د قومونو په مناسباتو بلد خلک دي او د خوست د ولایت خلک هم پرې خوشحاله دي. کله هم چې موږ په ځینو ساحاتو کې ځینې موارد راغلي دي پر دوی باندې غږ کړی ده، دا خلک لکه څنګه چې زموږ د خوست د ولایت نن ورځ نه بلکې حتی هغه حالت چې د 2001 کال نه د مخه په افغانستان کې حاکم و، په ټولو ولایتونو کې جنگونه و، د خوست په ولایت کې هغه وخت کې هم زموږ د قومونو خپل هغه منطقوي قانون حاکم و. د هغې منطقوي قانون نه هیچا سرکشي نسو کولای. اوس هم عین حالت ته دولتي لاندې کرخو کې هو تامنم در سره چې څنګه چې والی صاحب وایي په دې کې زه هم موافق یم. ځینې اشخاص راځي د خپلو اهدافو لپاره کرخو ته شاملېږي او سوء استفاده کوي، خو زموږ هیله دا ده چې په د افغانستان د اسلامي امارت څخه په دې مسله کې چې انجینرۍ ته موږ شهرسازۍ ریاست ته هم ملالېږو، شاروالۍ ته هم ملالېږو او همدا ډول ټولو ساحاتو ته د ملا په لیدلو سره به د افغانستان خلک خوابدي کوي، ځکه د افغانستان ټول نفوس ملایان نه دي او ملایان هغه کدرونه نه دي چې دوی وکولی شي تخنیکي کارونه سرته ورسوي. یو رهبرۍ کې به وي، دوی به وایي چې موږ رهبرۍ ته راځو او لاندې د تخنیکي کارونه نور خلک کوي. زه د دې سره ډېر موافق نه یم. کله چې په رهبرۍ کې یو مدیر موجود وي، هغه کولی شي چې د لاندې کارګرو او د لاندې مامورینو کارونو ته هم سمون ورکړي. بنا دغه نه واقع شته په ټول افغانستان کې، خو زه وایم چې ډېر د مایوسیت ځای نه ده. د اول تحولات په اول وختونو کې چې راځي حتمن دا نیمګړتیاوې شته دي. تر ټولو مهمه دا ده چې د اسلامي امارت رهبري او په خاص ډول د خوست ولایت رهبري دا تعهد ولري چې اصلاحات براولي، او دغه اصلاحات هم ضروري دي، هم د افغانستان خلک غواړي او د ولایت په کچه د خوست خلک غوښتونکي دي.
بله ډیر مننه. جهش صاحب د تعلیم په برخه کې وایست په یو شمیر ولایتونو کې انجونې اوس اجازه لري چې تر 12 پورې زده کړې وکړي، خو په یو شمیر ولایتونو لکه د خوست هم چې په غډل کې شامل دي لا هم اجازه نه لري چې انجونې درس ووایي. په استاذ په ولایت کې طالبان څه وایي چې ولې انجونې ته اجازه نه ورکوي؟
تاسو سره چې د الکانو مکاتب ټول خوست کې فعال دي، اما د انجونو مکتبونه تر شپږم سن پورې درومي او پورته د لسې دورې شاګردانو ته تر اوسه پورې اجازه نه ورکول کیږي. دوی داسې بانه کوي چې موږ تعلیمي نصاب اصلاح کوو او د انجونو لپاره هم موږ یو ترتیب نسو چې باید دا ځانګړي خصوصیات ولري مکاتب.
یې آیا دا پلمه یا د دلیل د قناعت وړ دی ستاسو په نظر؟
ناقت انده د قناعت ول نه ده، ځکه علم په نر او په خځو دواړو باندې فرض ده. بیا زموږ ټول انجونو په خوځ کې په چادرۍ کې مکاتب تدریمي چې تل یې په خوځ کې موجود دي، تا ټول په اسلامي حجاب کې من تدریمي، او هغه حجاب چې مثلا پردای حجاب په موږ باندې تحمیلېږي د انجونو هم نه مني او لس هم نه مني، ځکه موږ دوا اننی ټول نه یو د مسلمانانو دلته په مخ کې سنتونه او مخ کې عقیدې دا ټول شان ارزښتونه موجود دي، او زموږ خلک ډېر دې شان ته احترام لري، درناوی هم کړی دی، او هیڅ نو داسې ښځه چې ته په بازار یا په کلی کې و نه ویني چې هغه حجاب ون لري، هغه برقع ون لري. په داسې حال کې چې برقع هم زموږ هغه سنتي جامعه نه ده، دا هم د بل ځای نه راغلی ده موږ ته، ولې موږ ښځې په ډېر ابرو په عزت کې درومي. متاسفانه زه تاسف کوم چې د امارات چارواکي باید د نجونو مکاتبو ته یا د ښځو کارکوونکو ته، ځکه د چارلن نیمه برخه ښځې تشکیلوي، نو که ښځه نه وي، ښځه ډاکټره نه وي، نو سړی چې نر ښځه ډاکټر ته ورولي نارینه ته، دا څومره بده خبره ده. موږ باید ډاکټره ولرو، موږ باید انجینر ولرو. دا ستونزه دلته موجوده ده، نه یوازې په خوست کې موجوده ده، د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې. زه چې خبر یم یوازې ګمان کوم چې په کندوز کې اجازه ورکړې ده او په هرات کې اجازه ورکړې ده، که یو نیمبل ولایت نورو ټول ولایتونو کې تعلیم باندې د ښځو باندې.
بله ډیر زیات
موږ بیا هم غوښتنه کوو د چارواکو نه غوښتنه کوو چې د نجونو په مخ باید ښوونځي پرانیزي، تر څو چې دغه کشر هم چې ډیره ارزو لري لیواله دی او شل کلی تعلیم کړی دی، د تعلیم نه برخه نشي.
بله ډیر زیات مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسو له آزادی رادیو ولایت په ولایت خبرونه اوري. په دې خبرونه کې شاغلی کمال ناصر اصولی او شاغلی فضل جان جهش زموږ ملمانه دي. لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیره اعلان او تمه ده چې د خصوصي دن کې به ټلیفون وکړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
مخه تر دې چې د ټلیفون شمیره اعلان کما او تاسو درنو اوریدونکو ته بلنه درکم چې ټلیفون وکي او د خوست په اړه زموږ له درنو ملمنو شاغلیو اصولي او جهش څخه د خوست په اړه پوښتنه وکي. زموږ همکار صفی الله ستانکزی استودیو ته راغی چې د کندهار د چاودنې په اړه تازه معلومات در سره شریک کړي. مهرباني وکړئ.
بله مننه. د کندهار ښار د لومړی حوزې اړوند د شیعهګانو په لوی جماعت امام بارګاه کې چاودنه شوې ده. دغه چاودنه د غرمې نه وروسته د جمعې د لمانځه په وخت باندې شوې ده. د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی تایید کړی ده چې دغه چاودنه هغه وخت وشو چې د لمانځه لپاره ګڼ خلک د امام بارګاه په جماعت کې چې د شیعهګانو یو لوی جماعت په کندهار کې راټول شوی وو. کریمی سره جزئیات نشته د فاتو، خو د فرانسې خبری آژانس د کندهار د روختون د چارواکو په حواله باندې ویلي چې تر اوسه پورې له دغې نننې چاودنې نه لږ تر لږه وتنه جسدونه د کندهار روختون ته انتقال شوي دي، اخوا 15 کسان ټپیان شوي دي. دا لومړني ارقام دي او ویرشته چې ښایي د منسکوونکو لوی شمېر ته په کتو باندې تلفات ښایي تر دې هم زیات وي. په خواله رسنیو باندې سمدستي د دغې حملې نه وروسته خلکو ویډیوګانې هم خبرې کړي دي چې پکې ښکاري خلک، عام خلک البته، ټپیان انتقالی یا جسدونه انتقالی چې یو لنډ ویډیو زغواړم البته غاګي او ریدونکو ته وروورم.
خدای
بلې دغه د کندهار د دغه امام بارګا د لوی جماعت حویلی وچ په دې ویډیو کې ښکاری او ګڼ خلک دلته پراته دي او خلک د انتقال په حال کې دي او دغه د شیعاګانو یو لوی جماعت البته دا نننې 14 داسې وخت شوی چې ټیکی وونه مخ کې په کندوز کې هم د شیعاګانو په لوی جماعت باندې هلته بریچ شوی او په سید آباد گزار کې چې هلته بیا ډیر خلک مړه او ټپیانو څه لکتر لګه 50 کسان مړه او یو څلور څلوېخت زیات ټپیانو د کندوز د پیخي حمله خدایش منلې و مګر د خندار په ارتباط باندې تر اوسه پورې چاڅن دی ویلې
عموما د حمله مسولیت داعش د لخصا نا وخت په غاړه اخلي پر هل لکه څنګه چې مو مخکې هم ویل د پیشي جزئیات هر شی به چې نوی معلومات ترلاسه کړو له تاسو درنو اوریدونکو سره شریکو اوس تاسو ته درځو چې ټلیفون راوکه او د موضوع په اړه یعنی د ولایت په ولایت خبرونه د موضوع په اړه ټلیفون راوکه او نظرونه شریکه د ټلیفون شمیرې د 00 3212 15 01 01 بل شمیرې د 00 3212 15 01 01 اوریدونکو ته دا هم وایم چې د سکایپ له طریقه هم کولای شئ له موږ سره تماس ونیسئ زموږ د سکایپ پته ده radio.azadi او د ټلیفون شمیرې یو ځل بیا وایم 00 3212 15 01 01 او یا هم 00 3212 15 01 01 مهرباني کوئ صاحب مهرباني صاحب خبري وکي تاسو په لاين کې یاست خیر د دې ټلیفون لکه چې قطع شو بلې وته باور شو تاسو خبري وکي آزادي رادیو ده مهرباني کوئ صاحب
شرم اجازه د پرات خبري کوم دا تاسو میلم
بلې
چې راوي سلوي د تم ځا کړې زز سج وی پښتنې لرم دا په کیا خلک زده
د خوست تاسو
ولرمن دا ونرمن دی ور دا شو کو سره علاقه لري و سره خبرې ستا کنهسته
مننه له تاسو څخه بل اوریدونکو ته باور شو چې له موضوع خبر وی دوی تعالی دمنو خبر چې کوم ولایت ته قدر منو اوریدونکو اجازه ورکړي چې د خوست سیدونکو ټلیفون وکړي مهرباني کوئ صاحب مهرباني کوئ صاحب رادیو لری شي او بیا خبرې وکړي کله د رادیو لری زما आवाज اوري مشکل درته پیدا کیږي او موږ مجبور یو چې ټلیفون مقطع کو او همداسي وشول بل اوریدونکو ته ورته ځان را او پیژنې آزادۍ رادیو په ټلیفون کې ډېر ستونزې دینن لبده مرغه خبري وکي آزادۍ رادیو د سکایپ له طریقې هم کولای شي چې له موږ سره تماس ونیسي خیر د مهرباني وکي دا تاسو ته نوبت لا درکو کني بیا به ورشو ملمنو ته خبري وکي صاحب خیر لکه چې تاسو به خبري ونه کړې لټولو و علیکم السلام یو څه جرنو
اور جوړ بخیر دي
خبري وکي چې دمره وخت هم دی چې په سلام علیکم تیر
شي خو اوس نه غړي کنه ول کوم ناصر نو ته اوس لري ته سلام کوم
خسب
پښتنه میدان اوس لري ته په هوای میدان کې دا تنه کې کوم میدان جوړیږي جوړ شوی دی په دې کې دا څه आवाज او چې د یو میلیون ډالر رشوت په سرنا هوټل کې د عبدالجمال رحیمی سره یو ځای دا پیسې د اخیستې دا رښتیا دي که څنګه دا اخیستې دی ولې اخیستې دي
بل اوریدون کې لرو تاسو هم ځان راو پیژنې آزادۍ رادیو
او مې زه درانم زه هم له خوست څخه خبرې کوم غټ غټ شایان دي چې یو باید په غو باندې خبرې وکړو نرخونه دومره لوړ تللې دي او مالیا او پی محصول په ګورکاتو کې څه څنګه په زیات شوی دی نو دا که طالب د اوسنۍ اداره د ځان لپاره کچېر کې یادې بودیجې جوړولو په تکل کې وي خدلته تاوان خو عام خلکو ته رسیږي اوس طالبانو ځانونه چوپ خل نه وي دي چې په هغه سیاست ته پناه وړي دا ولسته دا سنوي چې د دې ضربات تاسو ته رسیدي دغه حالات په خشي په بازار کې یو کراچیوان کومه روپۍ د ورځې 100 روپۍ افغانۍ ورکولې جمهوریت په وخت کې په امارت کې 200 تر اخلي دغه څه پرون ما د راغ دکاندار نه چلی اخیستل وای زه چې نوې مال راوړم په هر جوړه کې بدرې 100 فارق کړل دي 300 په قیمت ځکه موږ نه ډېر ته اخلي نو دلته طالب لکه زموږ او په شریانونو کې خوله راکړي دا نو هغه شیره هم د عام خلکو دی بشي. نو آیا نظام داسې وي؟ نو ځکه وایو چې غټ غټ مسایل شته چې باید دوی په هغو باندې تمرکز وکړي. نه دا چې هماغه چې جمهوریت به کوم شي ته امنی قمندانی ویله دوی هم امنی قمندانی وایي، کوم ځای کې وایي چې چیک پوینټ و دوی هم هماغه ځای کې اوس چیک پوینټ ته چیک پوینټ ورته وایي. د چا چې اوږده ویښتان وي هغه د عامو خلکو په مخ کې بیاوه کوي، کینوي، لاسونه پرې تړي. یو ډول احساس چې د یو ځوان وژنې دا خو نو دا معنی لري غټو غټو مسایلو ته د پام وکړي چې دوی په کوچنیو شیانو باندې خپلې تېروتنې پټوي یا دوی مقصد څوک هیرولی نه شي. د طالبانو کړنې او جنایتونه هېڅوک هم نه شي هیرولی او نه دا د پټېدو دي که څوک ترې قضاوت اوس وخت کې نه شي اخیستی، خو یو وخت کې به دوی دغه قضاوت ملت ته او ولس ته ورکوي. د خدای په امان.
ډیره مننه. کور ودان سلامت اوسئ. اوس به ورشو درنو میلمنو ته. لومړی اصولي صاحب، تاسې اوریدونکي یو ادعا وکړی، یو تورې ولګو، هغوی ته که ځواب وایست مهرباني.
زه هغه ته به هم ځواب ووایم. مخکې د هغې چې هغه ته ځواب ووایم، یوه خبره تاسو ته کول غواړم چې د خوست ولایت اوس هغه ولایت نه دی چې لس کاله پنځلس کاله د مخه و. د خوست په ولایت کې په نه اتیاوم کال کې زه چې کله ولسي جرګې ته راغلم، د خوست پوهنتون کې یوه نجلۍ هم شتون نه درلوده محصلې. اما بیا په هماغه وخت کې موږ یو څوارلس نجونې په فوق العاده ډول د وخت د ولسمشر سره پوهنتون ته شاملې کړي، تر څو دغه انانات مات کړو او هر پلار اجازه ورکړي چې خپل لور پوهنتون ته ولیږي. اوس الحمدلله موږ د خوست په پوهنتون کې 850 خزینه محصلانې درلودلې د شیخ زاید په پوهنتون کې، او همدا ډول په نورو خصوصي پوهنتونونو کې هم همدا رقم. دغه ډول په نهه اتیاوم کال کې کله چې زه ولسي جرګې ته راتلم، د خوست د ولایت یو ځوان هم په تحصیلي بورسونو باندې خارج ته نه ته، ځکه هلته په ولس د تحصیلات علي په وزارت کې مخه ډب کېده. نن ورځ د خوست د ولایت شپږ اوه سوه ځوانان په تحصیلي بورسونو باندې تللي، په خارج کې درسونه وایي. همدا ډول دولتي اراکینو کې، همدا ډول نور مواردو کې، انکشافي پروژو کې ډیری تغییر راغی. په هماغه وخت کې ما په دوه نوي کال کې په د افغانستان د ولسمشر کرزي صاحب څخه غوښتنه وکړه چې د خوست ولایت لپاره یو هوایي ډګر جوړ کړي، او دا هوایي ډګر ضرورت ته نړیوال باید وي. یو کمیسیون جوړ کړه. په کمیسیون کې د وخت د ترانسپورت رئیس نجفي صاحب، زاخلوال صاحب او زه وم، تر څو دغه هوایي ډګر لپاره بودیجه پیدا کړي. د بودیجه پیدا کول دغه ځوان چې دا سوال وکړه، دا بیچاره نه پوهېږم اتمن کوم ځای کې به شپون وي، یا به کلي کې کوم ځای کې پروت وي، درس به نه ویلی. د بودیجې پیدا کول دا معنی نه لري چې څوک دا پیسې جیب ته واچوي. بودیجه د افغانستان د دولت ملي بودیجې ته پیسې شاملېږي او په صنعت په مخ راوړل کېږي. پیسې موږ ته چا نه وي راکړي. موږ دغه هوایي ډګر مې ورته منظور کړ، او په هماغه وخت کې د ترانسپورت د وزارت له لارې په قرارداد ورکړل شو. قراردادي هم د وخت د سیاسیونو یو د نادری صاحب دوی یو کمپنۍ وه، مزار شریف، هغوی په قرارداد نیولی وه او دغه میدان هوایي جوړ کړ. نو دلته موږ ته ما برعکس دې ته بودیجه راوړه. د خوست ټول وګړي په دې خبر دي، او زما ځینې سیاسي حریفانو به دغه خبرې لکه دغه ځوان چې وکړې دا شپون دا به یې کولې. دوی پوهېدل چې اصولي خوست ته تغییر ورکړه، ځوانان یې دلته د افغانستان په سیاست کې ورته مطرح کړل، او دا بیچاره یاد کوم وکیل مکیل د کاکا زوی څوک به وي یا مطلق بې سواده دی، نه پوهېږي چې د بودیجې راوړل نغدې پیسې په بودجو کې دي او که منظورېدلې د افغانستان په ملي بودیجه کې شاملول دي. مننه.
سلامت اوسې کور ودان. او جهش صاحب، تاسو د دوهم اوریدونکو لپاره خبرو پاړه څه وایست؟ دوی ډېری مهمې مسلې مطرح کړې، د ځوانانو توهینول چې ویښتې ولې زیاتې تړل، د نرخونو په ارتباط، د زیاتو مالیو د اخیستو په ارتباط. مهرباني.
تر یو حده پورې دا خبره به د مالیو د نرخونو کې ملوړوالی نه وایي، په خصوص کې، بلکې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې نرخونه چک شوی دی. په خوص کې هم امدا ډول نرخونو کې مت چک شوی دی. اما تر اوسه پورې زه خو خار ته درومه، ما نه دی لیدلی چې کوم ځوان یې رانیولی وي، د سرګستان یې ور باندې کل کړی وي، یا یې وهلی وي. ولې هغه کسان چې هغه غلط کارونه کوي، هغه خو طبعاً خبره ده چې باید مجازات شي، ځکه دا وطن خو تاسو وطن دی چې په دیموکراسۍ هم ډېر څوک عقیده نه لري، دیموکراسي هم دوی ته ارزښت نه لري. ولې تر اوسه پورې په خوص کې ما داسې پېښه نه ده لیدلې چې یو څوک یې رانیولی وي په ناحقه یې چاته تکلیف ورکړی د طالب
یعنی فکر نه کوي دا شکایت په نور سیمو کې هم شوی دی چې ځینې وقدی خلک په کشته چې دوی په خپل ژوند کې ش جامع نه دیلی لوکسی جامع نه دیلی ش وسایل نه دیلی نو کله چې د بل چا په تن کې خې جامع ویني یا پاک سوتروي نو د وقدی له مخې ورسره بد چلند کوي.
او دا خبره شته دوی ملامت ځکه نه دي چې شل کله په غرو کې تیر کړی دي. دوی ډیر محروم خلک دي، ډیر ځورېدلي دي، ډیر دردېدلي دي. دوی وستان چې وګوري ټول د خاورو ډاکټر اوس یې انجلۍ نه دي، امام نه دی کړی، پوه شوې؟ نو دوی مجبور دا وخدا خو ورسره ده چې څوک پاک کالي وویني، پاک جامې وویني، وایي چې ته پاک کالي لرې او زه نه لرم. نو دا خو طبیعي خبره ده، ځکه دا عقدې کمپلیکس جوړ شوی دی. دوی په وجود کې یو کمپلیکس دی، دې کمپلیکس حل کول خو پکار دي چې باید چاته یو څپېړې ورکړي، چاته اوښته ورکړي. ولې زه د ځوانان نه، دا وړ ځوانان دي، علاقان دي، تر اوسه پورې په مخې ګیرې نه دي راغلي. دوی نه پوهېږي په دې مسایلو باندې. دوی داسې تربیه شوي دي، داسې درس ورکړی دی چې باید تاسو همداسې کار وکړئ. دوی ذهنونه وینځل شوي دي، دوی په دې مسایلو باندې نه پوهېږي. ما هیله د چارواکو نه دغه ده چې باید چارواکي دوی ته ښه نصیحتونه وکړي، ښه درس باید ورکړي، چا تکلیف ورنه کړي. خو زه شخصا کابل ته هم تللی یم، خوست ته هم تللی یم، تر اوسه پورې ما خپله شخصا په سترګو ته حنا دلی دلی ولا تکراریږي. شخصي وغدېشتا تخنا لالوست دي په مسایلو باندې نه پیږي، د خلکو په اداو مسولیت نه پیږي. کلام اسلام نه انداز سیویل دي چې د خلکو رسم او رواج ته احترام لري، چا په کالای به غرض نه لري، چا په وستانو به غرض نه لري. دا د مشرانو توصيه ده دوی ته. اما کسان خو پازې چې کوم کاری خوښ نشو اماغه کوي، ولې بیا هم درخونه ورشوي دي، رښتیا ده کوم کار چې شوي دي. دوی سره دا فکر نشته چې د خلکو ته ډوډۍ زه و خبره کوم چې د جهان کې لو هغه ډېر ستر انقلاب، هغه د لوګي انقلاب دی. او دا لوګه کدا د ووم وکي دا جهاني حکومتونه په دوی باندې قطه دي، پیسې کندل شوی دي. نو خلکو مارا نه دي چې په اصطلاح چې خاور وخوري، مارم خاور نه خوري، هغه غوخه خوري. نو دا یو لوی بحران دی په افغانستان کې چې نړیواله ټولنه دوی نه هم زه غوښتنه کوم چارواکو نه چې باید د جهاني تعامل سره ځان همکار کړي چې برابر یې نه کی. هغه غوښتنه چې جهاني ټولنه لري د وطن درس مرواج دی، جهاني ټولنه دی اوس خو ټول جهان یو کلی ګرځېدلی دی. نو دا ستونزه شته، که دا ستونزه دوام پیدا کړي دا امکان نه لري خبر نه ده چې دلته یو غټ ناورین رامنځته شي. او دا به د لوږه ناورین وي، دا به د لوږه بحران وي چې دې کابو کول کنټرولول بیا د چا د وسه پوره نه دي.
ډېره مننه اصولي صاحب. د خوست ګڼ شمېر ځوانان په عربي هیوادونو کې کار کوي. په دې وروستیو کې ځینې شکایتونه مشترک لغه دا چې د دې لپاره چې الوتکه تګ را تګ نه کوي د عربي هیوادونو او افغانستان ترمنځ، دوی په خپل ولایت کې پاتې شوي دي او دا سیال کې چې ویزه هم په ختمي دوري. د ډول خلکو شمیر به څومره وي او د مشکل څومره جدي دی؟
په کلي ډول د خوست د ولایت تقریبا د اویا او زرو نفرو په شاوخوا کې په عربي ممالکو کې وګړي اوسیږي. او فعلاً چې د خوست په ولایت کې څوک تګ او راتګ کوي، حتماً د دغه جملې نه په دغه په زرهاو کسان راځلي دي په خوست کې شتون لري. دا رښتیا ده. او دا هوایي ډګر هم د همدې مشکل لپاره جوړ شو په هغه وخت کې چې راسن خوست ته باید پروازونه وشي. د دغه مشکل د حل لپاره په عربي اماراتو کې هغه ورځې ماته صدر خیل صاحب مسیج کړی و او هلته د تاجرانو مشرکې وي، راته وویل چې انشاءالله راتلونکي هفته کې پروازونه پیل کیږي. د کامګار رئیس د کامیار د شرکت سره هم خبرې وکړې او هغه ویلي چې په هفته کې دوه پروازونه د کامیار ته ابوظبي ته دوبۍ ته نه ابوظبي ته اجازه ورکول کیږي. د راتلونکي هفته شاید دا پروازونه پیل شي. نو احتمال
یعنی د کابل او د ابوظبي ترمنځ کې د کابل او خوست کې د ابوظبي او خوست
نه د کابل او ابوظبي ترمنځ او په کلي ډول خو کده کابل نه پیل شي د دوی مشکلات حل کیږي. دوی کولای شي خپل سفر وکړي. دا مشکلات شتون لري او د دې مشکل د حل لپاره باید هلی زلی وشی. دلته مشکلات د پرواز چی شی دی؟ اصلا په افغانستان کې کوشش دا روان ده چې ځینې سیاسیون دنیا ته دا فکر ورکړي، طرز تفکر د افغانستان په حالاتو باندې بدل کړي او وایي چې فعلا طالبان هم داخلي مشروعیت نه لري. کله چې داخلي مشروعیت نه لري، بناندانو نړیوال مشروعیت هم د سوال لاندې راځي. هغه اساس دوی په رسمیت نه پیژندل کیږي او د پروازونو اجازه هم نه ورکول کیږي. دوهمه مسله د سکیورټی ده چې د افغانستان د کابل هوایي ډګر زموږ لپاره خوندي دی، اما د دنیاوالو لپاره په هغه ډول سکیورټی نه ده لکه څنګه چې نړیوال تضمین موجود وي. نړیوال تضمین تر اوسه د سکیورټی نشته. دغه هغه مشکلات دي چې د افغانستان د بهرنیو چارو فیلی سرپرست وزیر هم شاید په ترکیه کې په دغه اړه باندې خبرې وکړي. د وخت نه په استفادې سره غواړم دوه نقطو ته اشاره ولرم که اجازه راکړي. هغه دا چې د خوست ځوانان الحمدلله تعلیم یافته کشر ډیر دی او ټول با استعداد ځوانان دي. د همدغه استعدادونو په وجه باندې په اول وخت کې ما د بهرنیو چارو وزارت ته هم چې ځینې ځوانان شامل کړل، هلته ډیر ښه وځلیدل په ډیپلوماټیک کار سره د افغانستان کې. زما د اسلامي امارات د خوست ولایت د رهبرین هم همدا هیله ده چې د دغه ځوانانو د استعدادونو نه استفاده وکوي او ورته په ځوانانو غږ کوم تر څو د حوصلې کار واخلي، تر څو د اسلامي امارات موارد د تیر نظام د مامورینو په اړه باندې ټول معلوم شي او د دوی د وزیرانو شورا هغه علمی مباحثات سرته ورسیږي که دوی کوي او فکر کوم یو څه به دوی اطمینان د افغانستان د خلکو په اړه کوي. تر هغې پورې حوصله وکړي، بیا حوصله کېږي. ما لکه څنګه چې پخوا زه د خوست ولایت وکالت مې کوو، همدا اوس هم د ټولو په خدمت کې یم او په هر اداره کې چې څه مشکل پیدا کېږي د ټولو سره زما آی ډي د فیسبوک، د مسنجر، د ټلیفون نمبرې، د واټساپ نمبرې هم شتون لري او همدا ډول زما دستیار هم کولی شي چې ما سره تماس کې اوسیږي.
ډیر مننه، سلامت اوسې. ښاغلی جهش، مخکې ښاغلی وصولي وویل چې د خوست په پوهنتون کې 850 محصلان دي، آیا هغوی ته اجازه شته هغوی درسونو ته دوام ورکوي؟
سلام خو نه، ولې پوهنتون تعطیل راکم دی؟ پوهنتون ته څوک نه درومي.
دلیل یې څه دی؟
ولانم نشته، انجونم نشته، تعطیل دی پوهنتون.
دلیل یې څه ویلی دی چې ولې تعطیل دی؟
نو خو وای چې د نجونو لپاره هلته هغه صنفونه باید جدا شي، موږ امکانات نه لرو، دومره ظرفیت نه لرو چې د نجونو د هلکانو په منځ کې صنفونه جدا کړو، او د دې لپاره استادان هم نه لرو چې موږ دې ته درس ورکولی شي. نو یوازې دا بانه ده، نه یوازې دا بانه ده، بلکې په کابل کې هم دغه حالت دی. کابل پوهنتون هم دغه حساب کتاب دی.
لیکن فکر نه کوي په کابل کې به بالاخره استادان ورته پیدا کی، ځکه چې هلته دي ښځینه استادانو شمیر ډیر دی. لیکن د خوست محصلان به د تل لپاره له تعلیمه بې برخې شي، ځکه چې هلته خو دومره نشته.
بالکل، د هیڅ شک نه ته ځکه په خوست کې موږ یو استاد هم د پانتون لپاره نه لرو چې پانتون کې تدریس وکړي، او کدی ټول نارینه دي چې پی ایچ ډی لري، ماسټری لري، لسانس لري، دا ټول چې هلته اوسیږي دا ټول نارینه دي. او خزینه موږ هیڅ حکم نه لرو چې څنګه ته ورشي تحصیل ورته ورکړي. کابل کې هم څه تاسو په یاد لري چې 200 استادانو استعفا ورکړي، پانتون نه استعفا ورکړي، دا د پی ایچ ډی په سویه، د ماسټر په سویه هم ډېر ډول باندې روان دي. که دا حالت هم داسې دوام وکړي، زه د معرف او د پانتون راتلونکي د لږ تیاره وینم، او دا تیاره د افغانستان په ټولو راتلونکي ژوند باندې، د ځوانانو په ژوند باندې، د ټولنې په ژوند باندې ډېره بده اغېزه لري. هیله مې دا ده چې د اماراتو نه د مشرتابه نه دا غوښتنه کوم چې دوی باید په دې ځوانانو باندې رحم وکړي، دوی تحصیل مخه باید ونیول شي، دوی ځوانان دې باید کار وکړي، او راتلونکي ټولنه هم راتلونکي ژوند نه د ځوانانو پورې ارتباط لري. موږ سپینګیری یو خو اخر هم درمو ورنه، دا وطن خو چاته پاتې کیږي؟ دا په کمپیوټر باندې، دا په ساينس باندې پرون کا دا ورته بد ویل، نور خدای ما مغه شای استعمالوي، مغه کمپیوټر استعمالوي، واتساپ نه استفاده کوي، ټلیفون نه استفاده کوي، د موټر نه استفاده کوي. نو ساينس علم او تخنیک په مختګ کوي، او دا یو لوی برای دی. ولې مشتان په دې هله کې دي چې دا کارونه باید زیاته زړه کی، ولې ستونزه دلته شته، داخلي ستونزه هم شته، خارجي مشکلات هم شته، او په زمین کې دلته منفي تبلیغات هم دښمن هم کوي په مختلفو نومو سره چې طالبان بدنامه کوي، د جنبش بدنامه کوي، دا ډول مسایل شته. بل زموږ عنعنوي ټولنه ده، دلته اوس یې ور د خبره بند شو چې مکتب بند دی، کفر دی، ودا دی، ودا دی. نو زموږ خلک خو بیا بالخصوص د پکتیا خلک غرنۍ منطقه ده، په دې کې هم دغه تاثیرات لري. ولې زه هیله کوم چې دغه ستونزې اوس موقتي دي، دا اداره 2 میاشتې تر اوسه پورې نه ده برحاله شوې، ډېرې بلوا ورته جوړې شوې، خو په شکر دی دوی په دې باندې کامیاب شوي دي. په عموم کې قدر ته ووایم چې آرامي راغلې ده او بریاوې موجودې دي، په څنګ کې نیمګړتیاوې هم شته، خو د وخت په تېرېدو سره کېدای شي په دوی تحولات راولي. هغه تیره دوره فکر مه کوئ چې تاسو بیا هم هغه تیره دوره لکه 15 کاله چې تیره کړې وه، راتلونکي بیا هم داسې تیاره دوره وي. یو وارې سره نه معلومیږي، یو څه نرمښت موجود دی د تعلیم په باره کې، د ښځو په باره کې، د نوزتو په باره کې، دا باید وشي. ځوانانو ته باید موقع ورکړی شي. زه دا نه وایم موږ د فراس کې د یو مولوي صاحب ته ناست وي، خو په
اکثر ته دي چې د مولوي صاحب کوم مسلکی سړی په کار باندې خپوي شي زه یو څه ته وړاندې کوم نو هغه خو باید در کې چې دا مسله څومره ده نو هله نه ده چې دا ستونزه چې موجود دي په کابل کې موجود ده په خوست کې موجود ده خوست ډیر لوړ پانتون ته کړه ته وایم چې په افغانستان په سویه دریمه درجه پانتون ده تقریبا 2000 ماسرین دلته وجود لري خار په دې باندې خپل او دغه نوزت دلته د ځوانانو نوزت په خوست کې ډیر کم شوی وو او کدا پښ مردا شي فکر کوم چې د ټول ځوانانو لپاره هیله به نه هیله شي
ډیر مننه اوس یو اوریدونکو لرو ګوندې غږی واوریدې شو مهرباني کوي خبرې
السلام علیکم
وعلیکم السلام
میرما ته سلام او ټول اوریدونکو ته سلام ساروان صاحب به ما دغه پښتنه د ستوري نړۍ سیاست مداران خپل راتلونکي نسل ته ډیر خدمت کوي او په افغانستان کې ورته سیاست مداران نه پیدا کیږي چې هغه دا تیار موجوده ولست خدمت وکړي هلته خو هم امنی هم قراری هم اقتصاد کوي او هغه لا کوشش کوي لا کوشش کوي شاوخوا نور
ملکونه ستاسو منظور له خدمت نه چي دي منظور هم چي دي دقیقه خبر وکړي بله منظور هم چي دي له خدمت نه څه ډول خدمت
منظور نه دا د شمال افغانستان بل خیر سره کله د مصران ته دا چې هغه هم د موجوده خلکو غمو کې او هم د راتلون کې نه الله بارک
نه نه کور ودان یو بل اوردون کې مشته تاسو زم راو پیژنه یا ازادي رادیو
بل د مظلوم یار د من ولایت خصاج د ټلیفون په لیکم بښنه غواړم
مهرباني مظلوم یار سره
ټول څوک چې کوي پلان ولري
بله مظلوم یار صاحب لکه چې ټلیفون در سره ظلم وکړو بل اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې آزادی رادیو مهرباني کوئ
سلام زه اوس نه خبره کوم زه یم لغمانه
مهرباني
عبد الله فاروقی ده
مهرباني فاروق
نو خبره مې دا کوله چې مخکې د کس خبره وکوله تاسو غو مېلمنو ته سلام کوم چې خبره وکوله چې دا غ طالبان پوره لکه غاډه وړه خبرې وکړي دا په کار نه د مخکې ولا هغه کې حکومت کې به عوام دغه سپازه بوله دغه حکومت تیر حکومت حساب سونه طریقه جامع هغه به پازه بوله
نو هغه چا پرش یادول یعنی کچا بل چا غلط کار کو ته هم بد غلط کار وکړي
کار نه د وسته دوی اسی دروغ وي دغه طالبان
مننه ډیره مننه کور ودان ور به شو ملمنو ته اصولي صاحب د ترانزیت په ارتباط وایست چې د خوص او پاکستان ترمنز دا ترانزیتی لاره وس څومره فعال ده هغه سی فعال ده لکه څنګه چې تاسو توقع درلوده
اصلا پاول که خو مشکل دا و دی ترانزیت په اړه باندې چې دی پنجاب دی حکومت سره یو فکر ور سره و چې دغه دی میرامشاه لاره دغه سی چې راځي بیا خوست دی غلام خان بندر پر د خوست نه دغه سی تر کابل دغه لاره ترانزیت نشي الاتونه دا و چې دوی هر وخت کوشش کړي چې دا ساحه په تورتم کې وساتي ترڅو دا اقتصاد مخنکی ترڅو د دلار سره آبادی را نشي اقتصاد د خلکو خنشي دا یو لوی مشکل و چې دا مشکل د دورند کرخ آفه ته اوس هم موجود دی ځین موارد شته په خوا یو بل مشکل هم په داخله د افغانستان کې موجود و چې د وزارت مالی فساد خوست بداسي رئیسان راغلل چې دوی به قانون تلای کاوه او نور صاحب ته بداسي رئیسان تلل چې دوی به ډیر نه چیزو پیسو په پیسو په خپل سره موټر ته بار ته اجازه ورکول نو تاجرانو ته اغه د قاچاق لاره خبرې خېدله اغه د غلا لاره خبرې خېدله نسبت دې ته چې قانوني راشي نو په هغه ډول لکه څنګه چې زموږ توقع او ارزو و د غلا لاره تر اوسه فعال شوی نه ده ګرچی د تورخم او د چمن د لارې څخه د خوست لاره د کراچۍ بندر ته د یو سلو شپېتو کیلومترو په شاوخوا کې نږدې هم پرته ده نو نوکه شتادی د دغه رافقه کولو لپاره د دولتونو ترمنځ ځین حقوق ته ضرورت لري چې هغه هم په افغانستان کې قوي دولت وي او وکولې شي دا مشکلات حل کړي تیر نظام هم دغه مشکلات د هواري لپاره ناست درلودلې اما بدبختانه چې د پاکستان طرف نه وختل چې په اړه دولت افغان دولت چې وختل چې دغه لاره ترانزیت شي
بله ډیر مننه، سلامت اوسه. جهش صاحب د خوست او د بلکې ټول لوی پکتیا د خلکو د عاید یو منبع جلغوزي دي چې په ورسوي څوکلو کې چین ته صادرې دي او ورسره د خلکو عاید ډیر لوړ شو. اوس لکه چې په دې برخه کې ډیر ستونزې پیدا شوې دي، څومره اغیزې تاسو احساسوي؟
بله، دا یو ډیر لوی ستر ستونزه ده چې د خوست د لوی پکتیا یو ډیر ښه حاصل د منی حاصل د جلغوزي میوه وه. متاسفانه چې په تېر کلونو کې به دا جلغوزي پاکستان ته تل، پاکستان به پروسس کول او د خپل پاکستان په نوم به چین ته صادرول، چې زموږ د تجارت لپاره یو ستره ضایعه بلل کېده. تېر کال دا فیصله وشوه چې باید دا په داخل د افغانستان کې پروسس شي او بالاخره د افغانستان د هوایي لارې نه چین ته باید لاړ شي. ولې متاسفانه چې نظام تغییر وکړ او تر اوسه پورې خو دغه پروسه ما پروندې چانه پښتنه کوله چې جلغوزي او ساکل خلاتو ما څنګه د قیمت څنګه ده، وایي چې ساکل ډېر لیدلې دي او هغه څوک چې جلغوزي کاروبار کوي په تاوان کې راغلي دي، او کوم دغه جلغوزي سم پروسس کړی وای او سم برابر کړی وای د خوست د لوی پکتیا د خلکو لپاره د عاید یو ډېر ښه منبع و. ولې متاسفانه چې واځي زموږ جلغوزي خو پاتې شول، زموږ وو تازه میوه چې پاکستان ته صادرات او سم لارې بند شوی دي، پاکستان ټول بندرونه چمن او کوټا او سرخم تللې دي، پاکستان ته نه پریږدي او دوی خپل مالونه موږ ته رالېږي او زموږ مال یې خوته نه پریږدي. دا یو استعماري سیستم دی چې افغانستان په خلکو باندې رواج شوی دی. زموږ کلند د ته وایم چې په دې سیمه کې په همسایه مملکتونو کې یو مملکت هم نشته چې د افغانستان په خلکو باندې ترحم یې کړی دی او یا ترحم ور باندې وکړي. همیشه د پاره د افغانانو د پاره دوی سردرد پیدا کړی دی، کو کولای شي چې دوی دا غستون دي نور ور زیاتی چې بل اخره دوی د غلامۍ طرف ته ورکش کی. زموږ هیلم دا چې نظام باید د وټ باندې شي نور دې همسایه او نظام نه باید يرغمل نه باید ځم نه خلاص کی، تر څو چې وکولای شي چې د خپل اقتصاد افغانستان هر څه لري، وچه میوه لري، تازه میوه لري، مدنیات لري، تاسو ته معلومه ده. اما دلته یو ښه منیجمنت نشته، واخا اداره نشته چې دا تقریبا د ټولو وطن سره باید برابر شي. یما یله دا چې په پاکستان سره د مناسبات د دروازې باید ټول وټل شي. ولې موږ لره ایران لرو، مثلا جنوبی قزاقستان، ترکمنستان، چین د دې منطقې نه کړای چې موږ د مواد انتقال کو، نو پټه نو د زنګوزي بازار څخه کال په خوښ کې پټه ولار دی او تجار شکایت کوي چې زبر د اقتصادي سلام خبر کړی
ډیر مننه. اصولي صاحب، تاسو فکر کوئ چې دا د جلغوزي مشکل په څه شکل سره حل کېدای شي؟ طالبانو ته تاسو مشوره سره دوی کومه لار لري چې دوی لغنه په استفادې سره د ستونزه حل کړي او چین ته جلغوزي واستوي؟
که یو خو د افغانستان جغرافیایي موقعیت تاسو ټول ته معلوم دی چې موږ اوبو ته لار نه لرو. دویمه خبره، تیر نظام یو کار وکړی چې دغه د کریډور، هوایی کریډورونو په نوم باندې چې کومه پروژه جوړه کړله، دې ته تقریبا 50% شاوخوا کې کرایه تاجرانو ته، یعنی یو تیاره به چې تله دغې مصارف به 50% یو سی ډور کول، او هغه هم یو سید د امریکا او د نورو منطقو د همکاریو د بودیجې څخه ورکولې. دلته به دغه د جلغوزي وړل نه تنها د جلغوزي په کل کې د وچې میوه وړل به پارزانه تمامې دل. اوس هغه یو سید بندې کړي دي، دا د فیلی نظام پر اتک سره خپل د ټولو اقتصادي همکاریو سره دغه پروسه هم بند کړي ده. بنان که دغه طیاره پرواز هم وکوي او د جلغوزي ډکه کې چین ته، هغه ارزانه نه تمامېږي نسبت هغه وخت چې به نیم مصرف ورته یو سید ورکاوه. په اوسنی وخت کې د جلغوزي وړل موږ مستقیما هیڅ لاره نه لرو، تر څو
د ځمکې لارې خوشته د ځمکې لارې مثلا وسط ازبکستان لارې د چین او د افغانستان ترمنځ سواري او ریلګاډي ټاګ راغې ولاړې لدې طریقې نشي کېدی.
اغه موایم درته اغه امکانات شته. قزاقستان، ازبکستان او قرقیزستان کولای شي د قزاقستان د سرحد نه چین ته واوړي، اما مصارف نن سبا لوړ دي نسبت واغه وخت چې په هغه وخت کې خو دولت ته پکار ده چې د زینو قراردادونو په کولو سره د تاجرانو مصارف راټیټ کړي او دوی وکولای شي چې د ترانزیت چې په دغه لارو کې واقع کیږي د ترانزیت پیسې کمی ورکړي. په هغه وخت قراردادونه موجود وو. ازبکستان هم یو د هغه هوادونو نه دی چې هر وخت په تاریخ په اوږدو کې چې کله به هم روابط خراب شول دوی به ترانزیت ډیر لوړاوه. حتی په یو واګون باندې زما یاد دي د روسیې نه موږ ټایرونه واردول افغانستان ته، په یو واګون باندې به زموږ څخه $3,000 به کېدل د واګون مصرف، او دوی به $3,200 نور ترانزیت اخیستل. دغه مشکلات موجود دي. د دې حل لپاره تنها او تنها ډیپلوماټیک لارې د افغانستان د دولت فعالېدل او د ډیپلوماټیک لارې دغه مشکلات حل کول، تر څو د افغانستان صادرات او په کل کې د خوست ولایت د زنغوزي مشکل حل شي.
نو په دې اوسنیو شرایطو کې چې نړۍ طالبان په رسمیت نه پیژني، البته نړۍ هم دلایل لري، دا امکان شته چې د افغانستان اوسنۍ اداره یا د طالبانو حکومت له نړیوالو سره په دغو مسایلو کې کومې موافقې ته ورسی شي یا دوی ورسره ورسی شي؟
هو یو خبره شته چې د ډاکټر غنی په وخت کې یو قرارداد، یو تفاهم لیک د افغانستان، ازبکستان او پاکستان ترمنځ لاسلیک شو چې د خپل د ولسمشر د وخت ولسمشر امضا پرې موجوده ده. په هغه وخت کې ومنله چې د ازبکستان څخه به د ریل ګاډي پټلۍ جی کابل پر لار پر تورخم او پاکستان به وصل کوي. بنان دغه تجارتي معاهدات او دا مسائل ستدي، نو اوس کولای شي چې فعلا هم هغه وزیر خارجه د ازبکستان هم راغلی و طالبانو ته پکار ده چې د ځان سره تکړه اقتصادي مشاورین او د بهرني سیاست کارپوهان په څنګ کې په وظیفو وګماري، تر څو دوی ورته لارې وښيي او دغه لارو نه په استفاده سره ازبکستان کولای شي چې د خپل ترانزیت او د واګونونو قیمتونه تر یو حده راټیټ کړي او همکاري وکړي د افغانستان د خلکو سره.
بله، ډیره زیاته مننه کور ودان. د ولسی جرګې پخوانی غړی ښاغلی کمال ناصر اصولي او مدني فعال او د خوست پخوانی والی ښاغلی فضل جان جهش چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ، له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی.